په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه هم یو ساعت دوام کوي چې 2:19 پروګرامونه په کې اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت دوشنبه ده د سلواغي دلوي نه هم د جنوري 9 ځینې راپورونه هم خبرو او رې چنن کابل کې یو سیمه ایزه غونډه جوړیږي چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو په کې بحث کیږي. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ایزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایې ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 2 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو ښارونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل سوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2018 د کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل سو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 9 د وژل سو خلکو شمیر 6500 نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 9 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوشیټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه 2 میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یو اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل او توغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل سوی دی. دولتي اجنس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه 2 میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یو جزیره کې هدف وویشت. د اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې 2 ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره 4 شنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري 2 میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه یې د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د 2 مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپ اچوونکي نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې 3 اوورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي آوټ کړي، په داسل کې چې یوازې 11 منډې ورکړي. د نور احمد تر څنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو 6 اوورونو کې 208 منډې وکړې. سیالي رویال خپل ټول لوبغاړي په 14 ورونو کې د 3 منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبی افریقا، بنگلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. کابل بنن دوشنبه د سیمي او ګوندیو هیوادونو د وی غونډي کوربوي. طالبانو د غونډه د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړي او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمي او ګوندیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران پکې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دی ناستې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو، متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا څانګه مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلیو، کابل به د پام وړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلي د دې ناستې تر سراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخو در راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شمول حکومت جوړولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکیل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت را پیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل، او د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا څو ورځې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټول افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللي او هغه د پاکستاني چارواکو بېکفایتي ښودلې. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکیچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. له د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي خپل ښکېلتیا پکې رد کړې.
او اوس هم یو بهرني مسله، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن په وینا دا برید د ایران په لاره ملیشو لخوا سوی دی. دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی ردی. سپی بلاستنګزی او نور تفصیل.
د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړ چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 3 امریکایي عسکر وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا برید د ایران په لور ملیشو کار و. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې د غدریو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی لته راګری سره به د امریکا مبارزه روانه وي. دا غب خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوه عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریه، اسرایلو، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشتي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان اردن له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن تلویزیون د دغه هیواد د حکومت د ویان له قوله ویلي دغه برید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سخت دریځو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخه د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي، خصوصا خواخه د کارونه کې دی خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا د جامع لیدلې ده نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولیدونه په ظلم کې.
دیو میرمنی غاک مو واوریده چې ویلې په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره چې میرمنی وسره مخ دي، په یو شمیر کورنۍ کې د ښځو لخوا بیرته په ښځو باندې تاوتریخوالی کیږي. له رواني اړخه ولې ځینې ښځې په ښځو باندې خشونت کوي؟
په یو خواخې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل. په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنې دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدرمن اوردونکو، په اکثر افغان کورنۍ کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. له واده وروسته زومناوي خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیری لیدل شوی چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي، داسې یو کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښي لري. امدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلۍ باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مورې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي، وایي چې خواښې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور ل خپل میړه سره بهر تک ته نه پریږدي.
زما یو خاله وه، زیغې یو خواخې وه، میړې تله او خارج ته کله چې ما خاله کارونه کېدل دې هیڅونه منله، وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېدل ته، ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوي، یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله، ما دا خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پسوله، یعنې د کور کارونه سم دي، د کور کارونه کول. حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یو ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس چې ورور روان و ته ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه ورسره کړی چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خواښي ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو جانه بایک اخیستی، ته خپله یو ښځه یې باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي، ته خپله ښځه یې تا ژوند تیر کړی ده، تا لیدلې دي، تا دا جامعه لیدلې ده، ولې په خپل ښځه باندې چې تاسو هم جن صدا ولیدونه پې ظلم کوي؟ دا وایمه چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د میړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې چې ته ما کار وکړې.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور پاکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیوره د ښځو لخوا دومره ظلم ورباندې شوی چې لدیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلید لای حال د مور جانې په حق لمیده که چې زما مور واده شوې وو په کور کې زما نیت چې د مور می خوښې شي دا و او زما د دوه ترونو خځې وي مور می د کور لپاره سره دومره بلد نه و زما نیت هغه کارونه ورته سپاره